پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په دې غرمنی خبری خبرونه کې اوري: د لوګر په پل عالم کې د تیر شپې د لوی چاودنې د قربانیانو شمیر ډېر شو. نن د مې لمړۍ نیټه ده چې رسمن له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د پای لپاره اعلان شوی ده. په دې اړه د ورځې په اوږدو کې راپورونه لرو. هندوستان نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کورونا د واکسینو د ورکولو لړۍ پیلوي. په کندهار کې کروندګرو شنې خونې جوړې کړې دي.
په ژمنی فصل کې رومیان مثال ګشنیز، په دوبنی فصل کې بادرنګ فصل کوو.
او د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې اوري:
سړی تنګ په ما بس کړی وای دا یو اصل طبیعت دی. په سم خوشحالی و سر تبایس لیو دو چر سم شروع کو اخیر تاریخ لتاریخ سپوردر.
په نشو د یو روز د کیسو د دې پدیدې پر نور او خونو جزئیات اوریدلای سي. خو تر هر څه د مخه خبرونه له احمد تکل څخه وو.
نن له افغانستان د شاوخوا لزر نړیوالو ځواکونو د وټلو بهیر رسمن پیلېږي. په لوګر کې د تیر مخام د خونړې چاودنې د قربانیانو شمیر شپږ تلوار شو. او په هند کې په خو خلکو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق د واکسین د کمښت له کبله له خنډ سره مخامخ شوی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان د شاوخوا لس زره نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر رسمن پیلېږي. د ځینو راپورونو له مخې د مې د لومړۍ نیټې په درشل کې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 100 امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. د امریکایي سرتیرو له وتلو سره په یو وخت کې له 40 کلن ماموریت وروسته په افغانستان کې د ناټو د شاوخوا 2000 ډیره سرتیرو وتل هم پیلېږي. جرمني چې په افغانستان کې نږدې 1100 سرتیري لري اعلان کړی چې لنن په افغانستان کې د پوځي روزنې ماموریت پای ته رسیږي. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر به د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سږني کال د سپتمبر په 11 نیټه بشپړ شي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د لوګر په مرکز پل عالم کې د تیر مخام د خونړۍ چاودنې د قربانیانو شمیر شپږ تلوار شو. په دې پیښه کې شاوخوا 100 کسان هم ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ویلي چې د مرګ ژوبلې په شمیر کې د بدلون احتمال شته. د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا چاودنه د ولایتي شورا د پخواني رئیس پر میلمستون شوې ده.
د ډاکټر صاحب علي وکیل پخواني رئیس د شورا ولایتي میلمستون و نوالته داینا راضی وردوای چې موږ د موسسه خلک لوګر خلکو سره مرسته کوو. موږ تر وزما دی راګ د موټر چې مجارات د نن نووزی انفجار کوي په غکور مکمل ټول وی جاړه کیږي.
طارق اریان ویلی چې په میلمستون کې هغه محصلان چې کانکور ازموینه تراغلی وو او یو شمیر مسافر دی راو چې د خونو چتونه پرې را پریوتی دي ارګ د برید غندلې. په غو بیان کې چې د جمهوریت ریاست مطبوعاتي دفتر خبر کړی د ولسمشر اشرف غنی له قوله راغلی دي چې وایي طالبانو په دې کار سره خو ده چې نه یوازې د اوسنی ناورین د سولیز او اساسي حل اراده نه لري بلکې د وضعیت په پیچلې کولو سره د سولې فرصت ضایع کوي. د دې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. په بګرام ولسوالۍ کې د تراوې د لمانځه پر مهال په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او 25 نور ټپیان شوي دي. د پروان د امنیت قومندانۍ امنیت عامر عبدالواسع رحیمي ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې چاودنې ټول قربانیان د ملي اردو سرتیری دي. یو سرتیری چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادۍ راډیو ته ویل چې د ځینو ټپیانو وضعیت ښه نه دی او د کابل د سردار محمد داود خان روغتون ته انتقال شوی دي. د دې پیښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو اوکراین ته سفر وکړي څو د روسیې د وروستیو اقداماتو پر وړاندې له دې هېواده د امریکا ملاتړ په ډاګه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د اپریل په 10 په یو بیان کې ویل چې انټونی بلینکن به په لندن کې د اوستر صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې له ګډون وروسته اوکراین ته ولاړ شي. ښاغلی بلینکن به له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د بهرنیو چارو له وزیر دمیترو کولیبا او د اوکراین د مدني ټولنو له استادو سره وګوري او د روسیې د روان یرغل پر وړاندې د اوکراین له ارضي تمامیت او ملي حاکمیت څخه د امریکا پر ملاتړ به ټینګار وکړي. بلنکن به په اوکراین کې د بنسټونو د اصلاح په تیره د فساد د له منځه وړو په برخه کې پرمختګ وهڅوي. بلنکن دا سفر داسې مهال کوي چې د روان کال له پیله د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی. او د هند هغه پلان چې سر لننه به د دې هیواد ټولو 600 میلیون مشرانو ته د کووید 19 ناروغۍ واکسین پیلوي له ستونزو سره مخامخ شوی دی، ځکه ځینو ایالتونو اعلان کړی چې دوی محدود واکسین لري او له بهره د واکسین واردات ځنډیدلی دي. که څه هم هند په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین لوی تولیدونکی هیواد دی، خو د خپلو خلکو لپاره لا هم کافی واکسین نه لري او په مارچ میاشت کې نورو هیوادونو ته د واکسین پر صادراتو لاس ونیو. د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د راپور له مخې د هند له 28 ایالتونو او 8 مرکزی سیمو څخه یوازې 6 ایالتونه د خپلو سیمو د پاخه عمر لرونکو کسانو ته واکسین لري، او حتی د دغو ایالتونو په ځینو سیمو کې به هم دا واکسین سم خلکو ته ونه رسیږي. د هند په تجارتي مرکز ممبئی ښار کې د واکسین د تطبیق مرکزونه د درې ورځو په مخه بند شوي، او په نوې ډیلی کې چارواکي وایي د مې په لومړۍ نیټه د خلک واکسین ته نه ورځي، ځکه چې لا هم واکسین نه دی ورسېدلی. تر اوسه د هند په سلو کې یوازې 9 خلکو د کورونا واکسین یو ځل ترلاسه کړی دی. ویل کېږي چې په هند کې د کورونا پیښې ښایي تر رسمي شمېرو له 5 تر 10 ځلو زیاتې وي.
خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل، تفصیل د زادی رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای سی، پته مو د زادی رادیو ټکی کام یا زادی رادیو ټکی اورګ. د خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د سر موضوع مو د لوګر ولایت د تیرې شپې خونړی پیښه ده چې په پل علم کې وسوه. د لوګر ولایت پل علم پیښه د وژل سو شمیر شپږ وشتو تنو تلورسو. د دغه ولایت ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی ازادي رادیو ته وویل چې تر دې دمه وسول لس ټاپیان موندل سوي چې شایي د وژل سوي شمیر لا نور هم ورسره زیات سي. د شغلی ستانکزی په خبره وژل سوي کسان اکثره هغه زده کوونکي وو چې د دې ولایت له ازرې ولسوالۍ څخه مرکز ته د کانکور ازموینه کې د ګډون لپاره ورغلي وو. د لوګر ولایت مرکز پر عالم کې تیر ماشم شاوخوا 2 بجې د عام روغتیا روغتون ته تیرمه او یو میلمستون ودانۍ باندې موټر بم برید وسو چې له عمله ګڼ شمیر ملکیانو ته مرګ جوړه وشته ده. نور حال زما د همکار په دې راپور کې اورو.
د لوګر ولایت د جمعې ماښام روزمات محل کرای کورنۍ د غم په تغیر کې نولې. د دغه ولایت چارواکي وایي د وزن سوي او ټپیانو شمیر مخ په ډېرېدو دی. د لوګر ولایت شورا ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی نشانبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دا مهاله د وزن سوي شمیر 26 او ټپیانو بیا 110 تنو ته رسیدلی دی.
فرد اوز د خاورون لاندې راوست شهید د شپې یو اسکا شهیدان بول نور په شفخانو کې بشادت رسیدل چې مجموع کې شپږ اسکا شهیدان لرو او یو سل لس نفر زخمیان لرو چې هغه شفخانو د انتقال شوي دي. جسدونه هم تقسیم شوي دي هلته ولسوالۍ ته انتقالي.
د ښاغلي ساینزي خبره تر خاور لاندې یو شمېر کسان لا هم بند پاتې دي او هڅه کېږي چې هغوی وژغورل شي. خو د یاد ولایت د والي ویان دیدار لوان بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سویو شمېر 22 تنه بولي او وایي د ټول وزل سویو کسانو جنازې کورنۍ ته ورکړل شوي دي. د ده په خبره دغه کسان چې وزل سوي ټول زده کوونکي او مسؤلین وو چې د ادرې ولسوالۍ نه مرکز پل علم ته د کانکور ازموینه کې د ګډون په هدف راغلي وو، خو تر کور ته رسېدو مخکې روزماتي بوخت وو چې دغه موټر بم حمله پرې وشوه او دوی پکې ټپیان او وزل سول. خو په دغه ټپیانو کې چې یو سل لس تنه ښودل شوي دي شمېرې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دا برید د لوګر ولایت عام روغتیا وزارت ته تیرمه په هغه ودانۍ سوی چې دولتي میلمستون و او د عام خلکو لپاره جوړ سوی و. د برید ځای ته نږدې کورونه هم زیانمن شوي او د ښیښو د ماتېدو او چتونو د کېناستو له امله خلک ټپیان شوي دي. د لوګر ولایت د امنیتي چارواکو په خبره بریدګر چاودېدونکي توکي په یو مازدا ډوله موټر کې ځای پر ځای کړي وو او سیمې ته د ننوتلو لپاره د خیریه مؤسسې له لوري د مرستو تاسو خبره کړي البته دغه پلمه کړي بیا ورسته ځان ته چودنه ورکړي ده. بل خو د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي لدغه ولایت نه د کابل روغتونونو ته شاوخوا یو او یا تنه ټپیان را انتقال شوي دي چې وضعیت وخیم دی. دغه وزارت مرستیال وایي میرویس علیزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کابل په وزیر محمد اکبر خان ایمرجنسي صحت طفل ابن سینا جمهوریت استقلال او نور روغتونونو کې دغه ټپیان بستري دي. دغه حملې د جمهور رئیس ملي مصالحې عالي شورا او ګڼو نورو افغان چارواکو خواله رسنیو کارونکو همدارنګه د عامو خلکو غبرګونونه راپارولي. تازه ځینو سفارتونو کابل کې دي، هغو هم په دې اړه خپلې غندنې څرګندې کړي دي، اندېښنې څرګندې کړي. افغان حکومت دغه کار د طالبانو بللی، خو موږ هڅه وکړه په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو طالبانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه او نه هم دغه پیښې مسؤلیت کومې بلې ډلې منلی دی. ټاکل شوی نن د مې په لومړۍ نیټه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شي. دا په وروستیو څو میاشتو کې خونړی موټر بم حمله بلل کېږي چې په دومره اندازه مرګ ژوبل اړوي. همدارنګه د پروان ولایت بګرام کې هم د ملي اردو پر هوایي اډې حمله شوې ده. د ځایي چارواکو په خبره یو کس پکې وژل شوی او 25 نور ټپیان دي. دغه ولایت د امنیه قومندانۍ د امنیت امر عبدالواسی رحمي ازادي راډیو ته ویلي چې ټول ټپیان او وژل شوی کس امنیتي ځواکونه دي او د دغه پېښې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلې فریبا جاني،
ډیره زیاته مننه کوم. زما همکار و چې د لوګر د پل عالم د تیر شپې د پیښې او هم په بګرام کې د نننۍ پیښې په اړه یې جزئیات ورکول. د همدې پیښو قربانیان اکثرا قربانیان ملکی وګړي دي. د دې موضوع د لا تفصیل لپاره د بشري حقوقو کمشنر شبنم صالحي زموږ سره د ټلیفون پر کښه ده. میرمن صالحي، خبرونه تر شر اغلی، تاسو به هم د خبرونو راپورونه اوریدلې وی چې په لوګر کې تیر شپه یو لوی ناورین و خنړی پیښ او سول پدې کې په لسکونه ملکانو ته مرګ ژوبل او وشتم. او لکه څنګه چې په مخکنی راپور کې مو هم اوریدل چې دا ناورین یا دا خنړی حمله داس وخت کې چې نن د مې لمړی نیټه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټولو لپاره اعلان شوی ده، د وټولو د پایل لپاره اعلان شوی ده. دغه دا ډول پیښې مخصوصا د روژې په میاشت کې او په دغه اساس وخت کې چې افغانستان له نازکه او حساس تاریخي پړاو څخه تیریږي، آیا د دې نشه ده چې د بشري وضعیت په افغانستان کې نور هم کړکېچن سي؟ ستاسو تشویش باندې شنه څه ده؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته. متاسفانه په تور تیر دوه کلونو کې هر کال چې موږ شوغه نشنه یو کلنۍ د ملکی تلفاتو خپل راپورونه خبرو، د ملکی تلفاتو شمیر کال په کال لوړی. د دې مګر چې هر کال یې دولنه بیل متفاوت دی، ولې شمیر هر کال لوړی؟ مثلا سه کال د هدفي وژنو شمیر ډیر زیات. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن تل پر ملکی وژنو باندې خپل اندېښنه ښکاره کړې او د ملکی وژنې د ملکی تلفات ټول څیرلې دي او حامل ټول خواونه د منازې له ټول خواونه غوښتي چې د نړیوال بشرپال حقوق په منازې په جریان کې د پانکونی او ملکی وګړو سره مرجو بلوانه لري. ول متاسفانه هر مول له ټول خواونه وینو چې بیا هم ملکی تلفات رامنځته کی. نو دا افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک سی وي جوړ اندښنه ده چې په تیرو شلو کلونو کې ملکانو ته ډېره زیاته مالی او ځاني ځان وخت دی او تر نن ورځې پورې په ډېرې موارد کې چا تر نن ورځې مسؤلیت هم نه ده اخیستی.
بله میرمن صالحي، نو د دې تشویشونو لپاره څه باید وسی ستاسو په نظر؟
دا زموږ کمیسیون د خپل مسؤلیت په اساس مو باربر بلابل اعلامیه ورکړي دي. د افغانستان د ملګرو ملتونو د حقوقو بشر شورا سره هم دا اندېښنې شریکې کړي دي. دا مو خلکو سره هم دا راپورونه شکري اندېښنې شریکې کړي دي. له حکومتي چارواکو سره، طالبانو سره موږ سفر درلود، له هغو سره هم دا اندېښنې شریکې کړي دي. د امنیت شورا ته او د حقوقو بشر شورا د ملګرو ملتونو ته هم دا اندېښنې شریکې کړي دي. او له حتی د مذاکره کوونکو دواړو خواوو سره هم دا خبرې شریکې کړي دي که دا د موږ دا ویل دي چې جنگ د هر لار نه د اصول خبرې اترې دي. د خبرې اترو په نتیجه کې تاسو کولی شئ یو حل لارې ته ورسېږي، ولې جنگ د هر لار نه ده. نو په دې اساس فکر کوم چې لکه موږ ونې هر نه هدا واره وغړې حق له خپل غږ پورته کړي او دواړي خواوي او د جنگ خواوي باید د نړیوال بشرپال حقوق د جګړې په وخت کې برات کې او ملکانو تلفات او زیانونه ونه رسي.
بله میرمن صالحي، دغه ژغونه د کلونو راهیسې پورته شوی دی اندیښنې شودل سوي دي، تقاضا په خو هم سوي ده. عملي څه په کار دي چې باید وسی چې دغه سي خنړي او پيشو لکټير شپټ په لوګر کې وسو بیا تکرار نسي؟ عملي څه باید وسی؟
زه فکر کوم عملی یو ځنی لارې د خبرې اترې دي، او که جګړه دوام لري حد خلک نړیوال بشپال حقوق وایي په نظر کې ونیول.
کارمندان د افغانستان د بشري حقوقو کمشنر میرمن شبنم صالحی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کوله.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي رادیو خبرونه د هر ورځ د سحر لوود ماشم تر وبجو پر منځنۍ صفات ولس اشپرنوي او د اف ام پر 3.15 ته اوریدلای سي، او د غرز کچيري غوړی خبرونه مو پښبرندې بڼه ووري. نو د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسي، نور خبرونه او راپورونه مو هم اوریدلای سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی ورک. اوس هم د افغانستان اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت به د 14م مریض کال د پلان لمخې د کابل د ځینو سیمو په اتاوی تجربه زمکه کې به د غیر مسمیرو نیالګوی د تولید خوري جوړ شي. د دې وزارت بیان اکبر رستمین آزادی رډیو ته ویل دی یادو اتاوی تجربه قوریو د تخنیکی چارو تر بشپړېدو وروسته به نیالګي د کرنې وزارت د طبي سرچینو لوی ریاست لخوا د همکارو ادارو په مرسته د کابل د زرغون کمربند پروژې په ځانګړې شوې سیمو کې خودل شي. خاغلی رستمی وایي د ترلاسه کیدونکو نیالګیو په تولید سره به د کابل د زرغون کمربند لمنه پراخه او د دې سیمې د زرغونتیا او سمسورتیا لامل او ورسره به د چاپیریال او د هوا د ککړتیا کچه راټیټه شي. د کرنې د یو بل خبر له مخې د هلمند د کرنې او بولګولو مالداري ریاست وایي چې سږکال په دې ولایت کې د زیري کار زیات شوی دی. د دې ولایت د کرنې او مالداري رئیس زلمی الکو وایي په وروستیو کلونو کې د نور به ارزښت نباتاتو ترڅنګ هلمند ولایت کې د زیري کرنه هم دود شوې چې د زیري کروندګري له کرکیلو بازار څخه خوښ دي. خغل الکو وایي د احصایې د شمیرو له مخې سږکال د دغه ولایت په مرکز او ټولو ولسوالیو په شاوخوا کې 450 هکتار ځمکه کې زیره کرل شوې ده. د هغه په خبره له کرل شوې ځمکو څخه به د اټکل له مخې څه باندې 540 ټنه حاصل ترلاسه شي. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د هلمند زیره د کیفیت له پلوه غوره زیره بلل کیږي چې په کور دننه او بهر کې خنوم او بازار لري. د افغانستان د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت وایي د ولسي تړون ملي پروګرام لخوا د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اړوند په کوشچینار کلي کې د 2.1 میلیون افغانۍ په لګښت 230 کورنیو ته د څښاک پاک اوبو ته د لاسرسي زمینه برابرېږي. د دې وزارت بیان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل دغه شبکه د 1.5 لیټر اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري. نوموړی وایي د دې پروژې د کار په بهیر کې به تخنیکي او عادي کاریګرو ته 1450 کاري ورځې رامنځته شي، او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.50 افغانۍ، یو ایرو 2.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 1.50 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.00 افغانۍ، زر ایراني تومان 3.25 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
وسمه یو نړیواله موضوع. هندستان نن د دې هیواد 600 میلیونه لویانو ته د کورونا د واکسین د ورکولو لړۍ پیلوي، خو په دې هیواد کې څو ایالتونو اعلان کړی چې دوی د کووید 19 واکسین محدود اندازه لري او ځینې د واکسین د عملي کولو لړۍ ځنډولې ده. هند چې په وروستیو کې د کورونا وبا ویل لیوې مرګونې څپې سره مخامخ دی، په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
سره دې چې هند نړۍ د واکسینو لوی تولیدونکي دی، خو د خپل وګړو لپاره د کافي واکسینو په برابرولو کې پاتې راغلي. د 1.3 میلیارد د وګړو لرونکو دی هیواد د دې میاشت په پیل کې نور نړۍ ته د کورونا واکسینو صادرول ودرول چې ورسره د نړۍ په نورو هیوادونو کې د کورونا د واکسینو کمی ته لاره هواره شوه. ټایم اف انډیا ورسپانې رپورت ورکړی چې د دې هیواد د 28 ایالتونو او 2 یونین سیمو څخه به یوازي شپږ ایالتونه وکولای شي چې نن ټولو لویانو ته د کورونا واکسینو د ورکولو لړۍ پیل کړي. د ورسپانې په وینا په دې شپږو ایالتونو کې به هم د واکسینو ویش له محدودیتونو سره مخ وي. د هند په تجارتي مرکز ممبئی کې چارواکو د 3 ورځو لپاره د کورونا واکسینو د ورکولو پیل ځنډولې. په ډیلی کې بیا اعلی وزیر خپل وګړو ته ویلي چې د شنبه په ورځ دی د واکسینو مرکزونو ته نه ورسي، ځکه چې تر اوسه پورې د پوینا د کووید 19 ضد واکسین مرکزونو ته نه دی ورسېدلی. تر دې مهاله د هندوستان د وګړو یوازې په سلو کې 9 د دې واکسینو وستن کړي، او د دې هیواد پاتې برخه خلک د کورونا د هغې زورورې څپې په وړاندې زیان منون کې دي چې همدا اوس ورسره هندوستان مخ دی. ګومان کېږي چې په دې هیواد کې به د کورونا وبا پراختیا تر هغې څو چنده بدتره وي چې رسمي شمیرې یې څرګندوي. په عین حال کې د کورونا وبا وروستۍ څپې د دې هیواد پر روغتیایي سیستم فشار زیات کړی، او کارپوهان وایي چې ښایي وضعیت تر دې هم کړکېچن شي. په هندوستان کې د کورونا وبا خطرناکې پراختیا د اندېښنې هم رامنځته کړي چې د کووید 19 پیښې به د نړۍ په نورو برخو کې هم زور واخلي، په ځانګړې توګه د وایروس د هغې بڼې له کبله چې تیر ډسمبر کې په هند کې وپیژندل شوه. د امریکا متحده ایالاتونه د جمعې په ورځ په هغه لړ کې تازه ورزیات شول چې وایي دوی به د مې له 4 نیټې څخه هندوستان ته په سفر محدودیتونه ولګوي. یو شمېر نورو هیوادونو په هندوستان کې د کورونا په پیښو کې د ناڅاپي زیاتوالي وروسته لادم خدي هیواد ته په سفر محدودیتونه اعلان کړي دي. په عین حال کې هند ته د امریکا په مرستو بار لومړنۍ الوتنه رسیدلې. د مرستو په دې جوپه کې د اکسیجن سلندرونه، تنفسي دستګاوې، د کووید 19 چټک ټیسټ وسایل، ماسکونه او درمل شامل دي. واشنگټن هند ته د کورونا د وروستۍ څپې سره د مبارزې لپاره د 100 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې استوي. تر اوسه پورې تر 30 زیاتو هیوادونو له هندوستان سره د کورونا د وروستۍ څپې د کابو کولو په هدف مرستې کړې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیرته به افغانستان ته راوګرځو، او هلته به زما له همکار واورو چې د کابل چپرسپانو پر کومو مسایلو تبصرې کړې دي.
سرخط ورسپانی لیکلی چې افغانستان د خپل عسکرو د وستلو پاړه ناتو خپل ژمن عملی کړه، او خپل یو شمیر ځواکونه یې تیر ورس له افغانستان وویستل. ورسپانی په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان لقول لیکلی چې له افغانستان خپل عسکر په احتیاط وباسو، خو که طالبان د دې د وتلو په موده کې وړه تیروتنه هم وکړي سخت ځواب به ورکړي. لیکوال غوښتنه کړې چې افغان دولت او طالبان باید د جګړې پای ته رسیدو لپاره هڅه وکړي، داسې هڅه چې ولسی غواړي او هغه اوربند او تلپاتې سوله ده. په مطلب کې راغلی چې طالبان باید د بهرنیو ځواکونو د وتلو په موده کې هیڅ تیروتنه ونه کړي، او که ترې تیروتنه وشي پایلې به د افغانانو لپاره خطرناک وي. ویسا ورځپاڼې هم لیکلي چې د ناټو یو چارواکي د دې پروسې له پیل سره ویلي چې د دې بهیر په هر پړاو کې د ائتلافي ځواکونو خوندیتوب لوی لومړیتوب دی. ورځپاڼې لیکلي که څه هم د بروکسل کانفرنس د ژمنو له مخې له افغانستان سره به د امریکا او ناټو مالي مرستې تر 2024 میلادي کال پورې دوام ولري، خو د خپلو ځواکونو ویستل به د سپتمبر تر 18 له افغانستانه بشپړ کړي. او د ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پیل سره طالبان یو ځل بیا پر افغان ځواکونو بریتونه زیات کړل. لیکوال لیکلي د طالبانو له لوري لویو ښارونو په ځانګړې توګه کابل ښار کې امنیتي ګواښونه زیاتول هغه اندېښنې راپورته کړې چې ګڼې روانه جګړه به یو ځل بیا له افغانانو درنه قرباني واخلي. د سر مقالې لیکونکي په حواله نړۍ د افغان کشالي د سیاسي حل لارې په لټه کې ده، خو دا چې دغه حل لاره به کله او څنګه رامنځته کیږي هیڅوک په ځواب نه پوهیږي. د مطلب په پای کې ویل شوې جګړه د هیڅ لوري په ګټه نه ده، او د وی تلپات سول لپاره باید ښکېلې خواوې د افغانانو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي.
اوس په کندهار ته ورسو چیرې چې یو شمېر کروندګرو یې شنې خونې جوړې کړې دي، وایي ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په دغه ولایت کې 603 شپېته شنې خونې جوړې شوې چې د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو له اړخه له وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی. تفصیل په دې راپور کې.
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په دریمه ناحیه کې درې بابشنی خونې لري چې 4 کاله مخکې جوړې کړي، او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کړي، او په دوبي کې بیا بادرنګ، شنه مرچک او نور سبزیجات کړي.
په ژمنی فصل کې رومیان مثال گشنیز دا شان کښت کوو او په دوبنی فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. شه دی اوس ماشاءالله بس شه دی شوا د کې شاسلات کې او تقریبا سلور 15 کال کې چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی ماشاءالله شه دی بس شاسلات تر کې دا درې خیمه دلته جه فالج ازمر زبر ملګری نور خیمه چې مثال شپږ دی 15 خیمه تقریبا نور هغه وسنی پالسی وی داغه مشتل شه شاسلات تر کې او ډیر مثال خلک خوشی فصل مثال ډیر پر مختلف دی په دې خاطر چې مثال ګرم هوا د شخوندور اصول ته برابر دی په دې خاطر فصل د نورم زکو ډیر خوندور
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري خو د شنو خونو جوړیدل لا هم د ډیر خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وايي شنو خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي که حکومت او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره شي ترڅنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی نه یو مسیح والا کړی نه حکومت کړی نه بل چا کړی هیڅ چا نه دی کړی دا ګرد موږ د خپل شخصي جیبه څه کوو نو موږ دا د حکومت څه یا د زراعت والا څه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوښوي او ډیر ښه حاصلات لري چې کولای شي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شي دی چې د دې ځای چې بار کې هتاه کندوز ته رسیږي او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر شاه شلات کې یعنی نشر رومي چې د افغانستان نشر رومي ما د دې رومیانو څخه یو د نار شکولې دی تللې مې دی اته شر نشر وشر شپږ شر یو د نار رومي.
په ورته وخت کې د کندهار د کرهنې او مالداري ریاست سرپرست رئیس محمد هارون شریفی وايي په تیر څو کلونو کې د بیلابیلو موسسات په مرسته د هار کې شپږ سو درش پته شنی خونی جوړی سوي. د شاغلی شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کارمندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي د تخمونو کودونو او دوی ته د روزنی او مشوري ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
ټول کندهار کې شپږ سو درش پته تقریبا گرین هاوسونه جوړ شوی چې په دتو کلو کې او په هغه کې ان ایچ ایل پی مو سیم جوړ کړی چې هغه اوس پروژې فائته رسیدلې ده. آی آر ډی ایم جوړ کړی چې کارډ ایف ایم جوړ کړی چې ای ڈی ایم جوړ کړی چې او وزارت زراعت هم چې کندهار زراعت ریاست نمائندگی کوي هغه هم جوړ کړی چې تقریبا پر روز کال نه جش بابا گرین هاوسونه جوړ شوی چې اوس هم مشترک کابل د خواځ خر وزارت زراعت څخه پلان راکول کیږي چې هغه په غاړه باندې نو موږ تخمو د کودو د دې ټریننګو د دې باره کې موږ د سره همکاري کوو.
شریفی زیاتوي چې شنی خونی د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو لارخه د وچکالی سره د مبارزې شبه دیل دی ځکه په شنو خونو کې د کوم اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای شي او د ژمی او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترلاسه کېدای شي.
کم وخت وچکالی رامنځته کیږي ګرځونه یو ښه بدل دی د دې لپاره چې هغه کولای سو موږ د اوبو څخه ځمی استفاده وکړو او د زیات اوبو د ضایعات مخنیوي وکړو او په هغه صورت کې گرین هاوسونه جوړو چې گرین هاوسو کې به موږ هم په ژمي کې حاصلات ترلاسه کولای سو هم د دوبی په موسم کې خو زیاته برخه چې د ژمي په موسم کې استفاده نج کولای سو.
چارواکي وايي د کندهار په ډیرو سیمو کې طبیعي شرایط د شنو خونو د جوړولو او د لپاره مناسب دي او دوی غواړي چې د کندهار شهر ترڅنګ د ولسوالۍ اوسیدونکو هم دغه کار ته وهڅوي.
ستاسو له پیغامونو
نتی د زابل ولایت څخه سره په تماس کې هم په زابل کې دوه زیاته ګرام پروژې د حکومت هیڅ مخنیوی نه کوي چې د سل روپو شي دغه په 300 ورکی دکانداران د اوړو سبته در خرچن والا در کسابانو ډیر زیاته ګرام پروژې د اس کومه کې د ول سره نه د کړی د ګرام پروژې تی شین ساتلې دي ګدامونه په دک دي نو د حکومت سموږ دا غوښتنه کوي چې په دغه شراووږي او دا خلک اشتراکي سلام
اور رائے ڈرائیور خبر ہے کوم محمد گل نے دم اشارے نو بارڈر باندې امرو کا بس گمرک کی جو بل اور گردش گمرک کی تقریبا 300 موٹر ولاڑو بیا ټول دا ویا یا کنا زغال بار کڑی پاکستان ته اشارے نو بارڈر باندې او اوس ورو جان بیا ټول په یو ورځ را خوشه زل ټول بس چا ماتیل تور کی بیر تل گمرک را وڑی بیر تل تر واخ نور موٹر درا باش او دا حکومت ولی دې لارغم نه کوي دې د ټول غلا روانه ده مکمل غلا ده دومره بیا کنه دا وڑی سلطنت نماسل کوي اوس موټر کې ولا جیندل د چاري نه وتګرا چې ما چې دی وګوري ګمرک دی وګوري دلته ګمرک والا دي مهرباني وکړئ دې غمو کوي. السلام علیکم.
ازادي راديو ته دا پیغام ته اقدام وروره دغه د هلمند په ولایت کې دغه لارې ګرد طالبانو بندې کړې دي. مریضانو په لارې مسوه دا غټ باردار موټر لای نشي، هغه باندې چپه شي یا بند شي. نو موږ دا غوښتنه ده چې وروره دا لارې خلاصې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.